په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي ویس هم دراز د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکاری د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلي ویس په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاری د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکاری له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ کړی دی. د توماس ویست په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړې دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. توماس ویست د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته ستون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي له افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلي دي چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 50 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه او ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسږ کال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا استازو جرګې پرون چهارشنبې د هیواد د ولسمشر جو بایدن د استعزا په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوري پالو که څه هم د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي خو دوی د دغې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوري پالو تر کنټرول لاندې استازو جرګه کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استعزا په اړه رسمي تحقیقاتو کې دا مسله څېړل کیږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې کنه. په استازو جرګه کې په دې اړه رایه وروسته له هغې واخیستل شو چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړو ته د شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او تر شا یې سیاسي انګیزه پرته ده. د ایران قضایه قوې د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوې آژانس د خبر ورکړل چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 2 ارمنی عسکر چې له 2000 متر 2000 کلونو پورې نیولې و خوشې کړل. ایروان بیا 2 آذری پوځیان چې سکاله په اپریل کې نیولې و له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تېره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هرکلی وکړ. ازادي راډیو اوري. پاکستان په خپل خاوره کې د شاوخوا 25,000 غوافغانانو د اوسېدو موده د 2 میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینې دا پریکړه وکړه خو کابینې په دې هیواد کې د نورو میلیونونو افغانانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګ د موده به په خپل خاوره کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته به کډول کیشي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې د تشپې ورځې سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. دا هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه دریم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د روانې ډسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینې د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنګي وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې تورې پوری کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اګست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د نامنویو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وې د سیشن بی پورس په ډیری اسماعیل خان کې و چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوځ په وینا 23 عسکر او 6 برید کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي تور پوری کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخی سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوته تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره، موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورستوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. یعنی مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کی حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي تور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي. کډوال غریب خلق دی هلته، نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي او د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدي بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت درېګونی وکړلیک موجود و چې د هغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو هم شوي و چې په کومو شرایطو کې به دا مهاجر بېرته راستنېږي هېواد ته. اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته مساعد نه دي د هېڅ لحاظه، ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار دپاره مهاجر شوي، تا فعلی شرایط د افغانستان منګه د ماجرات د بیر تراستنې دو لړې د نړیوال اسناد پر بنا او د قوانینو پر بنا پاغه یوادونه چې خلک ماجر کیږي او بردرونه خلاص کوي بیر ته د راستنې دو تر څو پورې چې زمينه پاغه یواد کې نه مسایده شوي به ورسته د زمينې د مسایدېدونه جانبین یوادونه به شرایط دي ته مسایده خو بدبختانه منګه اوس وګورو چې اجباری استل دی یعنی په اجباری توګه ماجر به بیت په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه براسته نیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو مسؤله صبرینا حمیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاونډه جریمه شوې ده. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر آی سی او پرون دغه اقدام کړی. ویلي د بریتانیا پوځ په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له پوځ سره همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر آی سی او وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاونډه جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 6مه د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو لړلې 55 سی د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکارا کېدلو وړ وو. اعلامیا زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنرۍ د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یوې افغانې پناه غوښتونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوې.
دو سال میشه، بیشتر از دو سال میشه که ما له پاکستان هستیم.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولیږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخواني جمهوري ریاست یو کارکونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ، دقیقا در مارچ 2022،
موږ مارچ میاش کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ور وپیژندو او له شاوخوا تو میاشت رئیس د خپل برخلیک په تمه یو. موږ کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو. دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د بریتانیا له حکومت غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2021 کال له اګست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر ولایم سخت میگذره. روزهایی است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشان مجبور به این شدن که امور لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لري کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې. در من اردونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنې څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري. خپله یې کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابره وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمن نسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یوه ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا دی خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګو ولایت اوسیدونکو مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته هغه هم اوس ان سوال کولو تاړي شوې دي ځکه حاکم نظام تقاعد هم اور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دی لارل یا هر کاری چې داره له خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارکان یې سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوی دی چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې کوم خرج چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دی. هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوی دی ځکه چې هغه به مخکې به غو کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاله واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتوش بله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنې ډېره غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو ستر اول دي که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي دا ټول د ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بسرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریا وکړ یا شو کاسه رقم ته داس حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چه مشکل لرل دی ته به وخت لر چې خپل مشکل ورته یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیولم. نو هغه بیچارهګان اوس حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي حتی په قرض مو خبر تاسېده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنې یو وخت دغه حال و اوس تو حالت ته ورسېدل نو همیشه د زورون خیالات موږ د سترګو وړاندې تیریږي. خو بدبختانه چې هر څوک وزوم لري چې خپل مشکل حل کړي، چې په واسکې نشته چې یو بل چې مشکل ورسره حل کړي، سم نو څه چې واسکېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دی چې انسان خوب یو ښځه او نر هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوطې توشوه چې د بل چې حل کړي خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دوی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندې لري شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووځي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یوه مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي، نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ وي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو په ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو هر څه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې حساب کوله او هغه نن یو ډیر د محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداری څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د خپل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه مېرمنې چې په ډېرې خوارۍ سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وې، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړه، له زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړه، د ماسټرۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي. چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریان یې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم. یو خورکۍ ویلې چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنسلو کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلا بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاست. دي وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مې ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبر یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده. د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بېعزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني. خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي، له سترګو نه یې لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړي دي. د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندی دغه وای چې کله کله زاغوی که دل اسایان ورکه ما باز ته مجلس ته مونږ وای چې خیر او سلاب کو د شپې ورځې به تیرې شي. هغه د سیتا قاسمی سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړل، خوند سره مالو ګوري وای چې وخت شپ شپ نه میمونه سحر کیږي سحر براشي. نو کله چې دا تسلیت باس مونږ کو د تسلی ورکولو باس باندې دغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي چې هغه اول کې توده کې هر یو فریادونه کول، راډیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې مونږ غږ اورېدل. او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و. اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم مونږ په کورونو کې ناست یو، لا هم مونږ بېکار او بېروزګاره یو، لا هم مونږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو، او دغه سلسله دغه لرۍ مونږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ، خو دغونه خپل هڅه وکړل، خپل کوششونه مو وکړل، خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو مونږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپل عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره، هغه ټول له منځه ځي. که مونږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکي حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده، نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره مونږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خود دوام لري څه باید وسي؟ په خپله دوی په کور کې څنګه ځانته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ هم په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو د حالت بدلېږي؟
سخت ده. یعنی مونږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکېمې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته شوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته، هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخنیوی سي. هغوی دغه راته وایي چې مونږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله مونږ نه رانیوله، فلانکي خور راغله مونږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانیوله. یعنی د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده مونږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس مونږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره، که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي. نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکړي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي، هلته تجارت وکړي؟ خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته، د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټه ورته تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه یې جوړوي. یعنی جوړونکی یو خرڅون کوي او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سو ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هیڅ کله به موږ په ځان باندې دا نه تحملو چې نه کیږي هیڅ نه کیږي یا هیڅ بدلون به را نه شي. ناامیدي او ناهیلي به نه کوو ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت ناامیده نه شو او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې هڅه وکړو یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري دوی بار بار له طریقه کوښښ کړی مراجعه کړی خپلې ستونزې ورته رسولی دي خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ور له غاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلم ورته نیسم ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړئ حکومت مو اقتدار ومومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړئ نو هغه به دایي چې خپل د خوندو حق و حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې موږ ښځې په کور کې عزت ولرو د باندې هم عزت لرو نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد که هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق که هر رقم اصول ته تعینې هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینې خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله خوند ته د کار زمينه مساعد که داسې فیکټریز ورته جوړ کړي داسې په پخو ودروی د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
همیشه مننه. ښه وخت نه
قدر منو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00420211 4200.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه په انسان باندې سخته تمام شي د غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره د هغې څخه یا وخت پر زیات شي لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابت.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعضې وخت کې دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس و ګرېوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چېرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزش لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته سي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه ستاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې شاقه کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی سي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګورې په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورې څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي کله چې کورنۍ کتل کیږي معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پر لپسې په ما خبره شیر به شیر ماشومان وینو کورنۍ نسی کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي بیا نو که شاقه کار کوي که وخت ناوخت له کوره وځي څوک ورباندې خبر نه وي په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي.
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره د تعلیم د پاره د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي مثلا هر سړی ته په خپل سویه په خپل توان کار ونسپارل سي دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسی. یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل چې څومره ماشومان باید ولري څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره او څونه آمادګي مور و پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي سالم تربیه وکړي سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي بیا فامیلی اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي یا که پلار یا مورې موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلیو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس او بلداتې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي دا هغه ورسره مني څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلې ده هلته په افغانستان کې او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لري په بیرون کې موجود وي او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلط استفاده کوي چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی او بل د مدني ټولنو له نظره هم دا مناسب کار نه دی او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي هلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای ورته بد ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبریږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دي په اسلام کې مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي تیری پر شوی وي، نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
ګوره، د شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي، او دوی چې کله والدین جوړیږي نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو؟ دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي، او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ، د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړي له غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم پی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې هم ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر به ښه وي. مومن صاحب،
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت تر نوخت تېر شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.